آن دیگه تا مسپارم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله استان اگزیم تاسو ازادی رادیو تا غوگیست پا دغه پروگرام که آوری چه افغان حکومت وی ده خلکو شخصیتونو تر حت احترام لری خود افغان حکومت دریز ده سول پا ارتباط ده کابل پروسی پا کنفرانس که مطرح شویده. افغان حکومت ده سرگندونی پتاسی حال که وکری چه ده حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار ویلی طالبان چه افغانستان اساسی قانون منی ده حکومت تر اطاعت لاندی ده زین سیم هغوی تا وروس پارل شی. نور مهم طالب هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري در اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یا سیاسي کړۍ نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. ترکیه، روسیه او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز کړی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یا سیاسي کړۍ نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمیر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی.
این موضوع دیدگاه های فردی برخی شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
ده گلبدین حکمتیار دیگه نیو ویان بیا ازادی رو تو ویل چرا طالبان سره د سولې د خبرو د پیلې دو لپاره خغلی حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسی لغونډې مخکې کړی وو او هغه نوی ندی. طالبان تر اوسه د افغانستان د حکومت د نوی وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوي چاودنې له امله دو تنه وژل شوي او دو نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دیر شو دوکانونه هم اور اخیستی چې میلیونونه افغانۍ مالي زیان اړولی دی. ښاغلی خوګیاڼي دا هم ویلي چې اور په ټانکر پسې د انخلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 1 وسلوال وژل شوي دي. د وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزني، پکتیکا، کندهار، زابل، فراه، بادغیس، کندز، تخار، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دغه راز 12 وسلوال ټپیان شوي او 2 تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې هیواد په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره یوه نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې حقوقي سلاحکار عینالدین بهادوري نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د دغې پالیسۍ په تطبیق سره به په رسنیو کې تر ډیره د دغې ستونزې مخه ونیول شي.
این پالیسی الزامی میسازد تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چه د جنسی زورونه د مخنیوی لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د کورنۍ او نړیوالو بنسټونو د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې له 50 زیاتو ښځینه خبریالانو د جنسي ځورونې شکایتونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له زیمبابوې سره پیل کړې ده. په دې لړۍ کې د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د سکاټلند په وړاندې وه چې ویې بایلله. په نننۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیاک ښار کې روانه ده، افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم هم د افغانستان ټیم ته د 109 منډو هدف ټاکلی دی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه، روسیه او ایران په راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان نن سشن بی وکړه. حامی اکسوی ویل چې دغه غونډه به چیرته کېږي. روسیه او ایران هم سمدستي دغه مسله نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دی ویان چې په انقره کې خبرلاند څرګندونې کولې دغه راز ویل چې ترکیه به امریکایي چارواکو ته ووایي چې له واشنګټنه تمه کوي چې پر هغو وسلو د بیا کتنې په اړه مشخص اقدامات وکړي چې دا هېواد د سوریې کورد ملیشو ته ورکوي. ټاکل شوې ده چې د ترکیه او متحدو ایالتونو چارواکي د روانې میاشتې په 8 او 9 په واشنګټن کې سره وګوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی دی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواوو لومړۍ کتنه وه او ښیي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړو کوریاګانو په خپلو اړیکو کې له کلونو کال کې وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 19 ښځو په وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده. د نوی سیبیریسک د سیمې محکمې نن اعلان وکړ چې دغه پولیس چې یو ګینی چاپلینسک نومیږي شپږ ورځې مخکې قضایي هیئت هغه د 1998 او 2015 کلونو ترمنځ د 19 ښځو پر وژلو مجرم وپیژند. څارنوالانو ویلي چې د چاپلینسکي ډیری قربانیانې جسم پلورونکې وې او مخکې له دې چې ویوژنلې یو شمېر دغو ښځو سره یې هم جنسي اړیکې درلودې. نوموړی په 2004 میلادي کال کې نیول شوی و خو د پولیسو له ماموریته په تیښته بریالی شوی و. په 2006 کال کې بیا توقیف شوی و خو د شواهدو او اسنادو د نشتوالي له امله خوشې شوی و. نوموړی په 2014 کال کې بیا وروسته له هغې ونیول شو چې د ډي این ای معایناتو ثابته کړه چې هغه په دغو وژنو کې لاس لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
آزادی رادیو مو خبرونه اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. مرمنوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وی وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغه سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي. هغه د افرادو خپل شخصي نظر ده.
این موضوع دیدگاه‌های فردی برخی شخصیت‌های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوعی است که ما در کنفرانس کابل بیان کردیم.
د سربیره اوري چې په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ له کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیه هلته د خپل پوځي ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. د روسیې د منځګړیتو په اړه باندې هم د سولې د عالي شورا د هرکلی په خاطر یو ریپورت تاسو ته خبرو. په غزنی کې د قرهباغ اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې مظاهره کړې ده. نن یې د اعتراضونو څلورمه ورځ ده. د غزنی والی وایي د مظاهرو د کرارولو هڅه کوي.
قرهباغ ولسوالیت مقاومتونه هم لیږلې دي. امنیت قمندان صاحب یې پراس کې ده او د لیوا رئیس سرکار صاحب یې معاون ده بیا مرستیال ده او د ملي امنیت مرستیال هم مالته له قوتونو سره تللی.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح پروګرام مه هېروئ. تاسو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وی وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغه سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي. هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ یو غنه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غنی ته د یو شمېر وړاندیزونو ترڅنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی دی. په دې اړه باندې حدیث پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت هغه ارمان چې تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام حزب اسلامي هم یوه طرحه حکومت ته سپارلې خو افغان حکومت وایي د سولې په اړه رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح کړی دی. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو طرحو او نظریاتو ته احترام لري خو رسمي دریز یې ورلمخه د کابل په کنفرانس کې بیان کړی دی.
رسمی حکومت
و هدف ملی و
رئیس جمهور
دیوی دا ملی اوالی دا حکومت او دا جمهور رئیس رسمی لیدلوری لا طالبانو سره دا سولی پاره پا کابل کنفرانس که بیان شو او هغه موضوعات چه تاسو اشاره ورته وکړه دا سیاسی شخصیتونو فردی نظریات دی. خود حکومت دریز در کابل کنفرانس که بیان شوه دی
او ابو موضوع است ما در کنفرانس کابل بیان کرد
در پداسی حال که در چه تازه لطالبانو سره در سولی پاره در حزب اسلامی در مشر در غطر هجوزیت یو شمیر بحرانه و رسانه و تراوتیلی چه افغان حکومت تیز پاره لیده در حزب اسلامی ویان بیاویی چه یاد تره دوی در کابل کنفرانس سخوران در افغان حکومت تیز پاره لیده در دغه گنویان حمید عزیزی وایي چې د حزب اسلامي په طرحه کې طالبانو ته د مشخص ولایتونو د سپارلو خبره نه ده یاده شوې افغان حکومت تازه د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو د پیل وړاندیز وکړ طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وروستي وړاندیز او د حزب اسلامي د طرحې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی له دې ټولو سره سره د حزب اسلامي ویان حمید عزیزی وایي که طالبان اساسي قانون ومني د هغو سیمو د واک سپارل چې هلته پکې حاکمیت لري کوم قانوني مشکل نه لري
احزاب مختلف دیگر
سیاسي ګوندونو والیان او یاد یو ځای لپاره حاکمان ټاکي کېدای شي چې طالبانو ته هم د داسې پروسې وړاندیز وکړو چې هغوی د افغانستان سیاسي چوکاټ ومني او پکې سهم واخلي چې په حقیقت کې دا د طالبانو سیاسي مشارکت دی کته هم حمید عزیزی د حزب اسلامي د طرحه پاړه د زیاتو جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه خو یې په عملی کېدو سره به رواني کښالې ته سولې زحل لار و موندل شي د کابل په هنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپو نصر الله ستانګزی به وی له قانوني تعامل پرته سیاسي ډلو ته د وی ځانګړي سیمې د واکس پارل لاساسي قانون سره اړخ نه لګوي او فکر نه کوي چې د حزب اسلامي طرحه د عملی وي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
امردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي وسلوال طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په دې سربیره هم ځینې سیاستوال نظریات او طرحې وړاندې کوي هغه د هغوی خپله شخصي نظر ده دغه څرګندونې په داسې حال کې وشو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه وروستۍ ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی خو د ولسمشر سرپرست ویاند شاحوسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی په همدې ارتباط د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره کوم د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس مرکه کړی ده او په سر کې تری پختلی چې د حکمتیار د قطر هڅومره د عملی کېدو وړ ده
دا دې د سر ده اما زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون او همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو قانون ډیر واضح د په ارتباط د افغانستان ادارات څه وظایف لري په ولایتونو کې د هغه پرانا کې زه فکر کوم چې دلو ګروپونو او احزابو ته د ولایات ورکول یا د سیمو ورکول دا د اساسي قانون د لومړۍ مادې چې د افغانستان دولت تعریفوي له هغه سره په تصادم کې راځي او په عملي اړخ کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان د جمهور رئیس د وروستۍ څرګندونو یا طرحې سره چې د سولې په ارتباط د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې درلوده له هغه سره ډېر مطابقت ولري
بله استاد لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي ولسمشر کله چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرح وړاندې کړه د موضوع هم پکې و چې له قانوني چوکاټه دا هم ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته شي نو څه فکر کوئ که چېرته طالبان حاضریږي د سولې خبرو ته او دا هم یو شرط وي نو څنګه کېدای شي چې د دوی غوښتنې په د اساسي قانون کې ځای ورکړل شي او حل لارې تاسو څه کوئ
پس مت باید عرض کنم چې د افغانستان د اساسي قانون په موادی کې راغلی چې د افغانستان په یو موادی کې راغلی چې د افغانستان د دولت بڼه د تعدیل په صورت کې هم تغییر نه خوري او بل مسله ته هم باید پاملرنه وکړو چې لا تر اوسه پورې موجود اساسي قانون نافذ اساسي قانون ده ټول سیاستونه او پالیسۍ باید د دغه قانون سره سم وضع او تطبیق شي
او استاد کچیرته طالبان افغان حکومت پر رسمیت نه پیژني او په یو شکل په یو بلی طرحه بدیل باندې دوی ټینګار کوي نو څه فکر کوي چې بیا د سولې دغه پیشنهاد یا خبري نتیجه ورکولای شي
تاسو په دې مذاکرات کې چې یو لوري بل لوري پر رسمیت نه پیژني اصل مذاکرات د سره مسته کېدلې د افغانستان دولت بن ریټول نه پیژني د افغانستان خلکو د اراو په نتیجه کې رامنځته شوی او طالبان د جمهور رئیس ساده ورته درلوده یو سیاسي ډلې په توګه کولی شي خپل اختلافات د افغانستان دولت سره رفع کړي
او ورسته پختنه مې دا کوله استاد چې کچیرته طالبان افغان حکومت پر رسمیت پیژني یو بحث دا مطرح کیږي چې به په تیرې یو نیمه لسیزه کې یا څه کوم وضعیت چې کومې کړنې چې دوی ترسره کړي نو مجبور دي چې باید غرامت هم ورکړي تاوان په دې رابطه باندې څه فکر کوي چې څومره دغه کارم
زه فکر کوم چې دا به د مذاکرات په لړۍ کې راپرسېره کیږي کوم مذاکرات ترسره شي د سولې خبرې چې ټول ته هیله منې ترسره شي دا خبرې باید په جریان کې راپرسېره شي او دغه لپاره باید لازم حقوقي او سیاسي چوکاټ جوړ شي په خپل وخت
د کابل پانتون د استاد نصرالله ستانگزی خبری مواردی هغه د حزب اسلامی د مشر گلبدین حکمتیار د طرح په اړه باندې خپل تحلیل شریک او ویل چې دا د هغه خپل نظر دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ورستۍ ګڼه کې ویلي دي چې د حزب اسلامی د مشر گلبدین حکمتیار په حواله ویلي هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غنی ته وړاندیزونه کړي دي چې په ځینو کې د طالبانو ته د ځینو سیمو د ورسپارلو خبره هم یاده شوې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي روسیا د سیمې پر وضعیت خپل اغیز لري او باید د سولې په پروسه کې ترې استفاده وشي. د دې شورا مرستیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او په کار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازم همکاري وکړي. روسیې چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو دي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړتوب تر چمتووالي خودلو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا په یاد برخه کې د هغه هیواد رول اغیزمن بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای روسیا له سیمه ییز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. ښاغلی دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او روسیې اړیکې هم ښه شوي او کم از کم وغوړي کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې راسته وکړي.
روسیا هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره هم روابط نږدې شوي دي نتیجه به ښه وي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه ویلي چې مسکو چمتو دی چې د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ معتدل منځګړتوب وکړي. ښاغلی کابلوف ویلي اوس وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلی خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې معنی ګڼلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي؟ د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم ورته ځواب وایي.
په تیرو کلونو کې هغه سیمه ییز اجماع نه موجوده، سیمه ییز تفاهم نه موجود، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالات دونه کړکېچن وو. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هواره شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستانیان سویتین هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سرې کرښې به جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز هم په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر غنی لخوا د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د یوې عزتمندې سولې لپاره لار هواروي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه جدي غور وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیست. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې چارواکو د سیشن په پرس کابل کې ویناستې ته وویل چې یاده پالیسي د بیلابیلو اورګانو د څېړنو په اساس جوړه شوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له یاده پالیسي د هرکلی ترڅنګ د عملی کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه هم وکړه. ناجی صافی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي زورونې ستونزه تر ډیره هواره شي. د دغه کمیټې حقوقي سلاکار عینالدین بهادوري د سه شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افراد که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون که اړباسی چه د جنسی زورونه د مخنیوی لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپل کړي. د ځینو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو له مخې دا مهال په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېر افغان خبريالان له جنسي زورونې څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونې په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لږوالی په افغانستان کې د ښځینه خبريالانو له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د دغې پالیسۍ په عملي کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملي کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبريالان په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی هم درنګ لاړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي د پالیسي عملی او ترې سرنه وکړي.
قدر من اوریدونکو او د کرکټ مینوالو ته هم یو تازه خبر لرو او ورسره به تاسو ته جزئیات هم وړاندې کړو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن د 2019 کال د غوراوي جام په سیالۍ کې سره مخ شوي دي. دا د افغانستان لپاره دویمه لوبه ده، زیمبابوې هم دویمه لوبه ده او افغانستان یوه لوبه مخکې بایللې وه او نن د دویمې لوبې لپاره په میدان کې ده. دا چې څومره منډې جوړې شوې دي او جزئیات څه دي اوس به د کابل په سټوډیو کې خپل همکار واصل وصال ته ورشو. وصال صاحب، نن مو کرکټ تعقیب کړ، څنګه دی؟ د نن لوبه څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه ستانګزه صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، نن افغانستان د زیمبابوې سره لوبه لري او لومړۍ لوبه افغانستان بایللې ده او دغه لوبه په دې هم د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده. سو بیرته نړیوال جام ته یو ډول داخل شي د غوراوي پړاو سیالۍ او ته هغه هیلې چې افغانان لري چې افغان لوبډله نړیوال جام ته لار پیدا کړي، نو د دغه سیالۍ په ګټلو سره هغه هیلې بیرته ژوندۍ کیږي.
یعنی د نن لوبه ګټل ډیر ضروری ده چې افغان ټیم باید وګټي او دوه نورې لوبې هم باید په ښه امتیاز وګټي څو په غوراوي سیالیو کې انتخاب شي بل پړاو ته، یعنی سیمی فاینل ته ورشي.
بالکل، هغه سوپر سکس پړاو ته چې کله لوبډلې ځي ستنګزه صاحب، نو د لومړي پړاو سیالۍ وغه پوینټونه ډېر زیات رول لري، ځکه هر لوبډله چې اول دویم مقام اخلي نو هغوی ته په سوپر سکس کې د ډېرو سیالیو چانس ورکول کیږي. نو افغان لوبډله به خامخا کوښښ کوي چې اول یا دویم مقام وګټي. نو اول یا دویم مقام ګټل خو په هغه صورت کې کیږي چې افغان لوبډله خپلې ټولې پاتې لوبې وګټي. درې لوبې افغان لوبډله لري نننۍ لوبې سره، نو که چېرته درې وړه لوبې وګټي د دې امکان شته چې افغان لوبډله د اقل دویم ځای راشي او بیا په سوپر سکس کې ډېرې سیالۍ وکړي.
تاسو باتمن سکور تعقیب کړي؟ دلته تازه هم سکور راغلل. ماته شهزاد محمدي اوس په څلورشتو منډو آوټ شوی دی او ترڅنګ یې ثناالله هم خپله وکټه له لاسه ورکړې ده. یعنی جامان افغانستان 15 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. څه فکر کوئ چې 199 ښه ټارګېټ و که څنګه؟ یعنی اوس 116 منډې ورته پاتې دي، 2 شپېته 112 ګټه شي که څنګه؟
ستنګزه صاحب بالکل دا خو یو داسې خبره ده چې همیشه کیږي چې افغانستان همیشه په خپل بالینګ باندې لوبي ګټي، خو نن هم بلرانو خپل ځمواري یا غسه مسولیت چې دوی ته راځي، لوبډل مشرم خپل مسولیت ادا کړ، لوبډلې توپ چونکو هم خپل مسولیت په خطو ګادا کړ، او زیمبابوي په 190 منډې هدف افغانستان ته وټاکه. دا دومره لوړ هدف نه دی، خو مشکل هدف دی. مشکل په دې معنی چې افغان لوبډله په توپوهنه کې سنه ستونزې لري، بیټنګ لاین یو سنه زموږ کمزور دی. یو دوا یا درې لوبغاړي باید مسولیت په غاړه واخلي،
یو پارتنرشپ جوړ کړي.
بالکل ملګرتیا ته ډیره اړتیا ده.
ډیره مننه کوم واصل وصالو چې د کابل په سټوډیو کې د کرکټ په اړه باندې تازه جزئیات موږ سره شریکول. افغانستان او زیمبابوي نن سره مخ شوي دي. د افغانستان لپاره د دغې لوبې ګټل په دې مهم دي چې باید د غوراوي په پړاو کې پاتې شي څو نړیوال جام ته ووځي. 15 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. زیمبابوي 190 هدف ورکړی و.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیې د تروریزم ضد اداره پلټنه کوي چې معلومه کړي هغه کس چې د روسیې پخوانی جاسوس بلل کیږي له څه امله ناڅاپه بې هوشه شوی او په نازک روغتیایي حالت کې دی. پولیس وایي 60 کلن سرګی سکریپل او د هغه یوه دېرش کلن ملګری چې دوه ورځې وړاندې د برتانیې په لویدیځ کې په یو پلورنځای کې په بې هوش حالت کې وموندل شول، دا مهال په روغتون کې بستری دي. دا چې جزئیات نور څه دي، رضوان مرتبه غوږ شو.
د برتانیې د تروریزم ضد اداره په ناڅاپي او شدید توګه د هغه کس د ناروغه کېدو په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي د روسیې پخوانی جاسوس دی. د تروریزم ضد ادارې لوړ رتبه مسؤول مارک رولوی وویل 60 کلن سرګی سکریپل او له هغه سره ملګری یوه 10 کلنه ښځه دوه ورځې وړاندې د برتانیې په لویدیځ کې په یو پلورنځای کې په بې هوشه حالت کې وموندل شول او دا مهال په روغتون کې بستر دي. مارک رولوی وویل سرګی سکریپل ژوندی دی خو له خطر سره مخ دی. نوموړي وویل دوی له عیني شاهدانو سره خبرې کوي، د پیښې له ځای څخه شواهد راغونډوي او پوره هڅه کوي چې معلومه کړي دا دواړه کسان ولې بې هوشه او نازک روغتیایي وضعیت ته رسېدلي دي. سرګی سکریپل چې د روسیې پخوانی استخباراتي مامور دی او په 2006 کال کې برتانیې ته د روسیې د محرمو دولتي معلوماتو د ورکولو په تور محاکمه شو، په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې په نتیجه کې له زندان نه خوشې او په برتانیا کې میشت شو. په داسې وخت کې چې دا پیښه په برتانیا کې په مرموزه او ناڅاپي توګه د روسي وګړو د ناروغ او مړ کېدو د لړۍ نوې کړۍ بلل کیږي، د برتانیې پولیسو له رسنیو غوښتي دي چې دا پیښه کومه ناوړه لوبه ونه بولي. که څه هم لانه د معلومه چې د روسیې دا پخوانی جاسوس د څه په نتیجه کې شدید ناروغ شوی دی، خو محلي رسنیو د بیړنیو خدماتو د ادارې په حواله ویلي دي چې کېدی شي یو ډول مصنوعي تاریاک د سرګی سکریپل د ناروغۍ سبب شوی وي. بی بی سی د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې سکریپل او ورسره ملګري یو ډول قوي مواد استعمالول. دا مسکو یوې پوځي محکمې په 2006 کال کې سرګی سکریپل د برتانیې استخباراتي ادارې یا MI6 ته د $100,000 په بدل کې د هغه روسي پټو ایجنټانو د هویت پړه د معلوماتو د ورکولو په قضیه کې مجرم وپېژند چې په اروپا کې فعالیت کوي. بل لور ته روسیه ویلي مسکو چمتو دی چې په برتانیا کې په ناڅاپي توګه د پخواني روسي جاسوس د ناروغه کېدو په اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي.
په غزنی کې د قرهباغ د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له 4 ورځو راهیسې اعتراض کړی دی. دوی په دې اعتراض کړی چې د غزنی د قرهباغ په یوه سیمه کې 3 کسان په مرموز ډول وژل شوي او د یوې کورنۍ ځینې غړي هم برمته نیول شوي دي. د غزنی چارواکي وایي د دوی د غوښتنو د منلو لپاره هڅې کوي خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. په دې اړه شریف الله شرافت له غزنی یو رپورټ رالېږلی.
د غزنی شهر او د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره نن څلرم ورځ هم لارین کوونکو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
موږ حق غوښتنه شوی دي د قاتلینو علني اعدام کول او موږ ته هغه دوه کسان سیاسر دي د هغو سپارل.
د دغه ولایت والی وای لا هم په دې نه دي توانېدلې چې دغلته څلګونه لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنه ورپوره کړي. د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد لارین کوونکو نن څلرم ورځ هم د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راز د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمې وهلې دي. شاغلی متین وای کرباغ ولسوالی ته د پیښې د څېړلو په مخه د امنیه کمانډان په مشرۍ پلاوی استولی او تر دا مهاله دوه مشکوک کسان نیولي، خو په خبره چې د اصلي مجرمینو په نیولو لا هم نه دي توانېدلي. نوموړي وایي که دغه لارین کوونکي ورسره مرسته وکړي، نو د دغه وژل سوو کسانو قاتلین به ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
د قرباغ ولسوالۍ مقاومتونه هم لیږلي دي، امنیه قمندان صاحب بیې پراس کې ده، او د لوا رئیس ارکان صاحب یې معاون ده، بیا مرستیال ده، او د ملي امنیت مرستیال هم هلته له قوتونو سره تللی، هغه ساحې ته رسېدلي دي. هغه مشکوک کسان چې موږ شک پې درلود، یو دوه نفره اوس هلته د موږ قمندان صاحبانو سره دي، هغوی پوښتنې کوي ځکه په دغه حال کې موږ بې ګناه کسان هم نه سو نیولی. نو دا مشران د قرباغ دا توقع لري چې دغه مشکل موږ په جرګه او په مرکه حل کوو، ځکه که چېرته موږ په زور نه نیوزو دې ساحې ته، هغه کسان خو فراري کسان دي، بیا خو فرار کوي له یوې ځای نه بل ځای ته.
په ورته وخت کې بیا لارین کوونکي وایي دولت تېره شپه په غزني ښار کې خیمه ورته سوځولې او څلور ملګري نور هم ورته پیان کړي دي. د دې په خبره چې ټپي کسان یو شمیر وهل سوي او پر یو شمیر نورو بیا د ټوپک ډزې سوي دي.
خو دا تېره شپه په 12:30 بجې باندې د غزني مرکز حیدرآباد سره امنیتي ځواکونه راغلي دي، خیمې ته ور اچولی او درې مظاهرچیان یې زخمیان کړي دي. زخمیان اوس په بشار روغتون کې تر ځای لاندې دي.
دغه لارین کوونکي وایي تر هغو به د کابل او کندهار ترمنځ لویه لاره خلاصه نه کړي او د ولایت مقام له مخې به خیمې ټولې نه کړي تر څو چې هغه کسان محکمه سوي نه وي کوم چې څلور ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرمز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه غړي نور هم له ځانه سره ژوندي یوړه.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د نوریاس نوري ته ورزو سي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسله والو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یې سیاسي کړی نور وړاندیزونه مطرح کوي، هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمیر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی. حکمتیار یو ویان هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په اړه دغه وړاندیزونه ښاغلي حکمتیار د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم هم افغانستان ته د 190 منډو هدف ټاکلی دی. ترکیه، روسیه او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 1900 پر وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده.
د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال جوړ کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. په ایران کې د فردوسی په نوم د شطرنج پاتم پړاو چلیو کې دوه افغان لوبغاړي حبیب الله مینی او فیض احمد هاشمی خزلې دي. د افغانستان د شطرنج فدراسیون یو تن مسول عبدالخالق ویس نن ازادي راډیو ته وویل چې د شطرنج په دغو چلیو کې چې د ایران په مشهد ښار کې دوام لري، خاغلی امینی په 500 چلیو کې سلور او خاغلی هاشمی بیا درې چلی ګټلې دي. په دغو چلیو کې 12 افغان لوبغاړو ګډون کړی. دغه چلی د 15 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د هوت میاشتې په 12 پیل شوی چې د همدې میاشتې په 13 به پای ته ورسیږي. د هرات ولایت د فوټبال حسفي جام سیالیو په اړه کې نن د پیمان او امولو ډلې د یو بل په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د هرات ولایت د فوټبال ټکنیک ډایریکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرخ پوشانو لوبډلې د جامی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په هرات ولایت کې د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې یو اونۍ به نور هم دوام وکړي. او د ایټالیا د فیرونتینای ټیم لوبډل مشر داویدا استوري د یو دېرش کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. فیرونتینای لوبډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې داویدا استوري د ایټالیا په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او مړینې یوه تراژیدي ده. دغه ایټالوي لوبغاړی په 2016 کال کې د کالیاري لوبډله کې هم لوبېدلی و چې دغه لوبډلې د داویدا استوري د مړینې له کبله خپله نننۍ لوبه هم ځنډولې. د ورزشي خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک ادرس د facebook.com/azadiradio. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ د کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیه هلته د خپلو پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولی او د مسکو د طبیعي ګاز د خرڅلاو لپاره نوی او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی اوروي. په همدې سره به دغه پروګرام خبری برخه هم پای ته رسیږي. وروسته د نیمې نړۍ ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډی اچار اونیزه خبرونه مه هیروئ.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې له امله د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نوې دي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله رامنځته شوې تر ډېره حده چینډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمني د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی. دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړي او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رویټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط تر اوسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیې او پاکستان دواړه یوه مشترکه ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حملې کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یو کلیسا باندې د حملې مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیک کچه ډېری ګډې مسلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2018 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیې څلور هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو GF-15 جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسی پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خطر روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال ده پاکستان مجبور شوه دی چې پالیسی شفت سوچو کی زکه چې امریکای په خپل پاکستان تقریبا اګنور کوي لګیا دی. هندستان سره تعلقات په پاکستان ډېر نږدې شول. بایره خبره ده چې امریکا ته مخاړی نو پاکستان به دوسته مخاړی. چین سره خو مخکې زمونږ تعلقات ښه وو. گوادر د ډیولپمنټ د هر څه چې کیږي مخکاری خداسه چې په دې ریجن کې نوی الاینس جوړی بلکې جوړ شوی دی.
خود پاکستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا ته هند په دقت او شک ګوري. په نوې ډیلی کې د افغانستان او پاکستان د چارو د څارنې د مرکز غړي سوشانت سرین رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې کچېرې روسیا په لوړه او ډیپلوماټیکه کچه د پاکستان ملاتړ پیل کړي هند ته به ستونزمنه وي. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې $60 میلیارد پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خو د څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان د انرژۍ د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژۍ په برخه کې د تقریبا $10 میلیارد په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قنصلګری پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قنصلګری تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازي قنصل محمد ارسلا خان مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ آسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
زمون ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنت ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک نو سینس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ نو موږ رو رو دې کې څنګه کامرس ٹریڈ خپل کنیکشنز اور مین دغداری چې کومست رشین نیشنلز کې دلته وی یا کا رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي اور رشین نیشنلز راځي زمون کوارډینیشن دی د ډیفرنٹ آرمز اف گورنمنت اور د ایمبیسی پټس.
د روسي ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د ستورو مرکزونو په جوړولو غور کوي، خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیه او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمینه برابره شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادراتو خبرې پیل کړي. په دې اړه مذاکره به په دریو میاشتو کې وی پایلې ته ورسیږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیه د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شاید د 15 کلونو په موده کې د $9 میلیارد په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي همداراز ډاډ څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شاید 1000 کیلومتره به اوږده وي له لاهور تر کراچي جوړ کړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړۍ میرمنې بيبي ګل غني سره د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، ښوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څه ناڅه د کار او فعالیت زمینه ورته برابره ده، خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو ترڅنګ لا هم افغان میرمنې له ستونزو سره مخ دي. وژنې، په زور جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، په عدلي او قضایي سیستم کې دوه ګونه یو تبعیضي چلند، د زده کړو له حقه محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان خزی ورسره هر ورځ مخ دی. د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل خزی څنګه کولای شي چې دغه نادودي لمنځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بيبي ګل غني سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم. محترمې لومړۍ میرمن بيبي ګل غني، لومړۍ خو له تاسو ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر، ما هم شنوز بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخي
تاوتریخوالی ورسره کیږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب به سوالتان است. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما در افغانستان هنوز بخی مرفع نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید ویم چې دغه مسائل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم. اما زه باید دا هم ویم چې ډیر شیان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډېر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډېرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړې شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډېرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډېره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډېر لوی هېواد دی. د احصایې له مخې موږ 6.5 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
حاکمیت قانون انوز نیستک، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمن ورسره مخ دی دا چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کیږي. په ډیری موارد کې پریکړه د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول ستر محکمه تغییر کرد و شما می فهمیدین که ستر محکمه رئیس امی قاضی کوزات کی هستند.
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ستر محکمه بدلون وکړ. تاسو پوهیږئ د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د ستر محکمه رئیس چې قاضي القضات دی، ټول هغه مسائل چې محکمه ته تلل سرچپه کول. نوې قاضي القضات چې راغی د فساد حل ته نیم لمنځه لاړ. یوه ښځه چې ستونزه به یې لرله د محکمې هر پړاو کې به یې ګټله، خو آخر کې به یې محکمې حق نه ورکوه. اما موږ اوس داسې ستره محکمه لرو چې د منلو وړ ده. هلته اوس 300 ښځې کار کوي. زه فکر کوم هغه مثبت کارونه چې شوي موږ باید هیله من اوسو او یادونه ترې وکړو.
ما باید تلاشای کنیم، ما نباید که امیتور تر صندوق در زاویه بشینیم.
د نیمې نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو په برخه کې څه ناڅه کار شوی، په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت د راتګ پر مهال، خو بیا هم ګڼې ستونزې شته دي چې له هغې جملې نه د ښځو قضیو ته هغه څه چې لازمه ده رسیدګي نه کیږي. همدارنګه په محاکمو کې د زورمندانو نفوذ بله جدي ستونزه ده چې میرمنې ورسره مخ دي. ستاسو په نظر دغو ستونزو د حل لارې څه دي؟ بالاخره څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو راکمې او بالاخره له منځه لاړې شي؟
وجود زورمنده و نفرایی که فکر میکنن که اونا مجبور نیستن که قانونا
زموږ په ټولنه کې تروسا زورواکي او هغوی چې فکر کوي مجبور ندی قانون په ځان پلی کړی موجود دی. دا تاوتریخوالی د څو لسیزو جګړو پایله ده چې خلک پکې تیت او پرک شول، وژل شول او ورک شول. زموږ انانات له منځه لاړل او پایله دا شوه چې تاوتریخوالی اسانه شو. نو زما په نظر د حل لار دا ده چې قوي محکمې او پولیس ولرو چې قانون پلی شي. موږ په نړیواله کچه قوانین لرو خو تنفیذ کیږي نه. دلیل دا ده چې خلک ډاریږي. باید د قانون حاکمیت راشي. موږ باید ټول هڅه وکړو چې قانون عملی شي. تاسو پوهیږئ زه سیاست کې مداخله نه کوم، خو اوس ټاکنې کیږي، خلک رایه ورکوي او زه ټول تشویقوم چې رایه ورکړي، مخصوصا ښځې. خلک باید هغوی ته چې رایه ورکوي وپیژني چې آیا قانون پلی کوي که نه. موږ په دې خبرو باید پوه شو چې د افغانستان خلک هوښیار دي.
ما باید مردم عادي افغانستان بگوییم انمی ما به حاکمیت قانون ما چیز میکنیم. این چیزا را ما میفهمیم، مردم افغانستان هوشیار هستند.
اوس پر شو بل پختنی ته د نړیوال ټولنې او افغان حکومت د اهداف له جملې یو هم د افغانستان ټول سیمو ته د صحی خدماتو رسول دي، خو تر کومه چې لیدل کی کې په تین ولایتونو کې میرمنې صحی خدماتو ته لاسرسي نه لري. افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د زیګون پر مهال پکې د میندو مړینې زیاته ده. څه باید وشي چې دغه ستونزې ورورو له منځه لاړې شي؟
ما پیام ما برای امی خانوما که رنج میبینن و که مشکلات دارن، ما از قبل نهادهای نداشت.
زما پیغام هغه خزوتا چی زوریږي داده چی موږ په خوا پنسټونه نه لرل، په خوا حکومت د کورنیو مسایل نه حلول، موږ داسې ټولنه په خوا لرل چی هم پذیره وا او یو بلی منل، یو بل سره مرسته کوله. اوس په خارونو کې وضعیت ښه دی او په ولایتو کې صحی خدماتو ته رسیدنه ښه شوې ده. موږ اوس وزره قابلیت لرو چې په ټولو ولایتونو کې کار کوي او د ولادت په وخت کې ښځو سره مرسته کوي. سمه ده چې ستونزې ډېرې دي، خو د خلکو ذهنونه تغییر شوي دي.
صحیح است که هنوز مشکلات ما زیاد هستند، منتها ذهنیت مردم آهسته آهسته تغییر میخوره.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه اورئ.
میرمن غنی، په دې ورځو کې د مارچ اتمې یا ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې یو، خو تر کومه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د دغې ورځې لمانځل له ښځو سره د تاوتریخوالي په راکمولو کې چندان ونډه نه ده لرلې، او اکثر خلک هم په دې باور دي چې دغه ورځ په سمبولیک ډول لمانځل کېږي او هغو ښځو ته چې له تاوتریخوالي سره مخ دي کومه ګټه نه ده رسېدلې. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا ورځ داسې ولمانځل شي چې زیانمنو میرمنو ته هم ګټه ورسیږي، یا هغوی له دې ورځې نه یوهخه ګټه پورته کړي؟
د نامی اجتماش پیغام ما برای خانمای افغان که اوسهیس اگر برنامه هسته که اگر تجلیل هسته برین یک تفریح هسته که آدم خوش میشه، ولی دورتان سل کنین کی
اتم د مارچ په مناسبت افغان میرمنو ته زما پیغام دا دی چې سمه ده تاسو دا ورځ ولمنځئ، سره راټول شئ، خو اصلي هدف مو باید هغه ښځې وي چې ډېرې ستونزې لري او تاوتریخوالی ورسره کېږي. ښځې باید یو له بلې سره همکاري وي. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه د نورو افغان ښځو ستونزې راکمولی شو. ښځې باید په دې وپوهېږي چې دوی توان لري او کولی شي. موږ باید د حکومت په تمه ونه اوسو، بلکې خپله میرمنې باید سره یو ځای شي او د نورو میرمنو لپاره کار وکړي. زه داسې میرمنې پیژنم چې یو ګروپی جوړ کړی او همغږی دي، د پیسو یو صندوق جوړ کړی، او کومه میرمن چې ستونزه ولري له همغه صندوق نه پیسې ورکوي او ستونزه یې حلوي. میرمنې باید په دې وپوهېږي چې دوی توانایی لري او کولی شي.
باید خود خانوما بفهمن که اونا توان دارن و میتونن.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلای او اوریدلای شي. www.azadiradio.com
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د افغان خزو د ژوندانه د مختلفو برخو په حق لمو د میرمن بیبی ګل غنی مرکه واوریده، خو د مرکی پاتې برخه د خبرونې د وخت د کموالي لامل د نیمه نړۍ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلای شي. زموږ نننی خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره.
له چاودنو وروسته دومره تلاشی او امنیتی ترتیبات وی چې ته به وای د دنیا ټول پولیس هم دلته دي.
خو کله چې دوه درې ورځې تیرې شي نو بیا داسې کراری شي چې ته به وای په پاریس کې ګرځم.
همدا خبره ده چې د یوې سر وي او د بلې آخر.
چاودنه مې خوده.
د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در راوړو چې خبر شي په هیواد کې چال دی.
اوس هم پام کوئ ګډوډو خبرونو ته.
نتاکان
ګلندام شیرین ګل
او ضعیف خان پهلوان لن لن خبرونه دغه دی.
د عاشقانو په ورځ ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي.
د قلم نړیواله ورځ د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه.
میلیونی مظاهره د چاودنو سوړ باد ګرمېدو ته نه پرېږدي.
او د چاودنو د څېړنو نتیجې بې نتیجې پاتې دي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د عاشقانو په ورځ ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي. خبر زیاتوي چې نوموړي نجونې هماغسې په تمه پاتې شوې او چا نه تازه او نه هم کاغذي ګل ورکه. نو نجونو هم په دې زړه ته ډاډ ورکوه چې زه خیر دی که څه کال نه شو کال ته به یې څوک ورته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې د قلم نړیواله ورځ سه قلم د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه. خبر زیاتوي چې د قلم په ورځ بې شمېره ډزې وشوې او بې شمېرو چاودنو د خلکو کورونه ولړزول. همدارنګه د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت ډېرو د قلم خاوندانو د قلم په زور په رڼا ورځ په خلکو د اسمان ستوري وشمیرل. د قلم د چارو ماهرین باور لري چې په نورو هیوادونو کې په دغه ورځ د قلم د اهمیت په هکله غونډې جوړیږي، سیمینارونه او ورکشاپونه جوړیږي او د قلم خاوندان لمانځل کیږي. خو دلته برخلاف له قلم نه د تورې او برچې کار اخیستل کیږي او د قلم خاوندان خپل قلمونه لکه کلنګونه د سرو زرو د میندلو لپاره کاروي. او وروستی خبر دا دی چې د تیرو چاودنو او وسلوالو حملو د څېړنو نتیجې بې نتیجې پاتې شوې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د پیښو څېړونکي او تحقیقاتي ټیمونو په خپلو خولو پلسترونه لګولي چې کومه خبره یې له خولې ونه وځي، ځکه نه ویل کیږي چې د مهمو کسانو نوم یې خولې ته ورشي. خبر زیاتوي چې د خطرناکو پیښو د څېړنو نتیجې هم خطرناکې وي، نو له همدې امله یې څوک د رابرسېره کولو هڅه نه کوي. ځینې وایي چې کاشکې دغه ډول څېړنې په ګونګیانو کولای. خبرونه خلاص شو.
د غړی اچار پروګرام لدی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس چې په حکومت کې د خلکو زیاتره کارونه کمیشن کاران خلاصوي، نو موږ هم د تقاعد د کارونو د خلاصولو له یو کمیشن کار سره مرکه درته کړې ده.
کلمړی ځان اوریدونکو ته وروپیژنې نو خبه وي.
زه خاور شفتلګل شفتلی د تقاعد ریاست سابقه دار کمیشن کار یم.
ډیر ښه، نو که اوس راته ووایې چې دغه کار دې څنګه او څه وخت پیل که؟
دغه کار مې هغه وخت پیل که کله چې سینماګانې بندې او یا هم بازار سوړ شو، ځکه هغه وخت چې د سینماګان او فلم کتلو جمع جوش و ما په تیمورشاهي سینما کې د بازار سیا کار کاوه. یعنی د سینما ټکټونه به مې ایستل او بیا به مې په سوو چنده ګرانه به یې پلورل. نو چې کله دغه کاروبار خراب شو د تقاعد ریاست ته راغلم او د کمیشن کاری کار مې پیل کړ.
ښه، په بازار سیا کې د ګټه ډېره وه که په کمیشن کاری کې؟
د کمیشن کاری ګټه هم ډېره ده او کار یې هم د ابرو عزت کار دی، ځکه همیشه څو تنه د حکومت پخوانی معزز مامورین درته ولاړ وي او د کار خلاصولو لپاره عذر درته کوي او هغه د بازار سیا کار خو به درته نه و معلوم. سمه براله بیا بیوا.
نو چې د تقاعد ریاست په سلګونه مامورین شته او کار یې هم همدا دی چې د متقاعدینو کارونه پر مخ بوزي، تاسو کمیشن کارانو ته څه ضرورت دی؟
ضرورت دا دی چې مونږ کار اسانه او تیزو. مثلا که کمیشن کار نه وي نو یو متقاعد مامور مجبور دی په سل شوبو وګرځي او له هر مامور سره د رشوت په سر سل جنجال وکړي او بیا هغه هم د نن او سبا وعدې ورکوي. کار یې په میاشتو کې هم نه خلاصیږي، همدارنګه پیسې هم ډېرې مصرفیږي. خو مونږ کمیشن کاران هم پیسې لګ اخلو او هم کار ژر خلاصوو.
په څه ډول؟
مونږ د هر مامور، مدیر او رئیس برخه معلومه کړې ده چې هر فورمه وروړو د هر چا معلومه برخه ورکوو او هغوی هم پټا پټ کار خلاصوي.
خلک شکایت کوي چې کمیشن کاران ظلم ورسره کوي او پیسې ډېرې ترې اخلي. آیا دا رښتیا دي؟
قناعت نشته. مونږ د داسې کسانو کار خلاصوو چې ښکته پورته نه پېژني، نابلده یي، له ځایه خوځېدلی نه شي، د خبرو توان نه لري، خو هغه دې بیا خبرې هم راپسې کوي. ارمان چې د مامورینو څپېړو ته مو پریښې وای، بیا به ورته معلومه شوې وه.
نو په آینده کې څه اراده لرئ؟
غواړم نور زم تقاوت واخلم. په پښو کې مې زور نه دی پاتې. ټوله ورځ د دې سماوات په دغه تخت ناست یم او متقاعدین هم دلته راځي او له همدې جایه کار خلاصوم. که ژوند و، په خپل ځای مې زوی پرېږدم.
زوی دی؟
او نام خدا ډیر چالاک او خیاره لګ دی او همدا اوس هم د خلکو د فرمو خلاصولو لپاره ریاست ته تللی دی.
زوی دی کولی شي؟
هو اوس خو همدا رواج دی چې پلار زوړ شي ځای زوی نیسي، لکه د چارواکو چې ټول زامن یې په ټولو مهمو پوستونو کې مقرر کړي دي. ما هم خپل زوی روزلی او ښه مې روزلی، لکه د چارواکو د زامنو غوندې نه دی چې راسن له بهره راغلی وي او په څوکۍ نصب شوی وي. ما له وړکېتوبه له ځان سره راوسته او د کمیشن کاري په زور او زیر مې پوهوه.
نو ته به بیا څه کار کوې؟
که د تقاعد ریاست موافقه وکړه نو غواړم چې له تقاعد وروسته بالمقطه کمیشن کاري ورسره وکړم. تجربه هم لرم او اعتبار هم لرم. د موبایل په یو زنګ هم کار خلاصولی شم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، آرون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، موسکا هوتک او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.